پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده د تلیه میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اوولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
پسر که ده مهم و خبرون سر چکیم. افغان ځواکونو تیر شپه د هلمند ولایت پر یو شمیر سیمو هوایی بریدونه کړیدي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو او د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي لی، عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګه او کندهار لویه لاره کې تیر شپه د هوایی بمباریو خبر ورکړ، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلورته د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. شغل ځواک وویل
انشاءالله ډیر ژر به عمومي لاره خلاص شي او توانې مشي ټول ولست بیل کوم ستونزې ورباندې تګ را تګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډیر پلچکونه په ماین الوزول سوي دي او ډیری ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ سوي دي چې هغه هم د پاکسازۍ چارې روانې دي.
لاتیرو اتو ورځو رئیس د هلمند په مرکز لشکرګاو یو شمیر نور ولسوالۍ سختي جګړې سوي دي. د دوغ جګړو شدت لاتیر شپې راهیسی څه کم سوي دی. د دې جګړو لامل په لسګونو زره کسان بي ځای سوي هم دي. افغان چارواکو له دغو بي ځای سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغه خلک ادعا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلې. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې امیر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د شغلي هاشمي په خبره په دې پېښه کې دوه نور پولیس هم ووژل سوي دي. دا پېښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمی سبزک سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېر لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډېرو په وبخښئ له $10,000 ډېر بیه باندې وپلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانوالا کې لویه غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسې وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رد کړ او خپل خوخی حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږئ او پایلې د ګوجرانوالی خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کیږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې یوه تروریستي پېښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې څرګنده سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د آذربایجان په دوهم شار کې د توغندیو د برید لامل ډیر لستنه وشل سوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. د شمیرې د هوا د بیړنۍ حالات وزارت کړی ور کړی دي. د ازادي رادیو د آذربایجان څنګه خبر ور کړی چې د ژغورنې ډلې سیمه ایزو سره یو ځای هڅه کړې چې خلک لړنګ سوی ځایونه راوباسي. د راپور لمخې لښته لژشل کورونو ته زیان اوښته دي. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د منګچوي شار په د منګچوي شار په نشه سوی دی. په دې شار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید لامل د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل سوي. د توغندیو د برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بیوزلی په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅه کې دی خپل دیننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي. د فني حرفوي زده کړو موضوع رسې د کار او ټولنیز تولیدات لپاره ورته د زمینې او د فرصتونو برابر شوي دي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپرو چې له څو ورځو پکې جګړې روان دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یو ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیزه پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 32 دقیقې دي. د خبرونې د سر مطلب راخلو، په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د شار امنیتي مسؤلیت یې په خپله پر غاړه اخلي. شغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو، مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور حال رکوي دی بجنې د شغلی صالح په څرګندونې کې نور مهم ټکي څه و؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلی دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړی مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبه په ورځ د رادیو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خدل کیږي. د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
خغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوې تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لښته ظرفیت به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او پلارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلې ده. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د دیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. شغلی صالح برای نه وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې خلک دی ډاډه وي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مزکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نه سوځي. د وروستي ورځې د کورونی چارو وزارت هم هر ورځ د لزګونو هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې شکیل دي. په خوانی جنرال امر الله امان له کابل په مستقیم تماس کې را سره دی. امان صاحب، خبرونه ته شرق لست، تاسو څه فکر کوي چې د امر الله سره د اقدام څومره کولای شي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي؟ البته د تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري.
مننه خپل احترامات او سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ډېری خې رادیو درنو اوریدونکو ته هم وړاندې کوم سیاته سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم، واقعا د کابل د پایتخت، د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظ د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسو یو وزیر د داخلي په راست د ټول امنیتي قواو کې کار کوي، او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي، او قومندان د فرپیل تا کار کوي، زوند 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو خارګوټی ته، او هغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کوي. در صورت چې دغه مجرمینو چیري ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی.
خو موږ زیات وخت یادونه کوي چې کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي زورور کسان دي. ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي؟
دا زورور کسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خدا آگاه او نه خدا آگاه په نظر کې بعضی خبرې نیول شوی نه وي نیول شوی. تا نه موږ د دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود د اضافه لزر یا 2000 میله سلال ته توضیح کړی ده چې دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تینه کیږي. هغه سلاګانې چې موږ په یو نامه په بل نامه له طرفه دولت توضیح شو، هغه تورې سلاګانې چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بڼه ورته ورکوي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوی ده د طرفه د ولسمشر ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم. اما دلته بعض نور درونی د اداري کم سکتور او کم نظام چې دلته د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده، د رئیس جمهور د لاسلان د کار کوي. دغه شدت ول هلته نه ورکوي. که موږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي، پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیرې ده؟ زه باورمند یم په دې باندې. هغه وهم چې د امرالله صالح معاون صاحب اول د ریاست جمهوري په 22 ورځو د وزارت داخلي کې په دغلته خبر کړی ده، فکر کوم چې دا به هماغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت شوي ډېر به زر ونیسي. اما امیدوار یم چې بیا په روابطو باندې خوشي نیسي، لکه هغه کسان هم چې صالح صاحب نیولي وو چې بېرته خوشي سول، او بیا بایومتریک سي وو، بیا په بایومتریک بیا ونیول سول. دې سره هغه قانوني برخورد
بله برخورد سي. امان صاحب، تر دې مخکې بخښنه غواړم، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړې وو که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لرې کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول. دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر؟
زه یو شی عرض کوم چې دغه آوازات کې چې څوک تعینېږي، که د قومندان د امنیت له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بلې مرجع نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت تعینېږي، یا خپل وزیر پې نه خبر، یا خپل قومندان د امنیت پې نه خبر، دغه یو نوع شکستګي هغه شیرازه د خپل ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي. فرضاً زه له طرفه د یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زه قطعا وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نشم تطبیقولی، لپاره دې زه بل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي. موږ هغه خپل دفتر د ذاتي دغه افسر هم نه دي لیدلی چې دغه مسلک چی ده او د چیرته کار کړی ده. فقط ټول په روابطو باندې، په شناخت باندې تعین شوي. داسې کسان هم دي چې په ظرف د 50 کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده، په رشوت باندې، په شناخت باندې، اما هغه یو موقف نیولی ده، هغه تجربه دې نه لري. موږ هغه متاسفه یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نن راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواته لیده، خپل امنیتي وضعیت د کابل په پایتخت
حکومت
ډیپلوماټیکي
خار ده. بله، امان صاحب، حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. ولس څه کولای شي؟
ولس اکثر کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس له کومک نه د غوښته هیڅ کومندان په غوښته نه نه کړي موږ چیرته موږ هغه پاسپورت امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کړو موږ هلته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندیز وکړل چې جمهوری ته متاسف یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه اخیستل نه د اخیستل د حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربې سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسف یم چې هغه کاروژن کې خلک او مسلکي خلک کله چې دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ای کاش ځوان دې وطن وي ای کاش ځوان وي چې حداقل د لس کاله په خپل مسلک تیر کړي هغه مسلک یو اداري مسلکونه دي او یو امنیتي مسلکونه دي امنیتي مسلکونه ځان ته صنف ده او اداري مسلکونه د لوجستیک مسلک د تخنیکي د کملا تخنیک مسلک هغه په جرمو نه پیږي یو تعریف د جرم نه دي چې نه پیږي چې موږ څونه و جرم لرو دلته متاسف یم دغه روابط ورک شي ضوابط په نظر کې ونیسي زه ګومان کوم چې
امنیتی چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او دغه راز پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اقتصادي خبرونه له ناجي سپیڅخه
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هیوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړاو ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلې دي لبلې خو یو شمېر سوداګرو او پنګوالو په دغه غونډه کې وویل چې د چابهار او لاجوردو لارې پرانستل شوي خو تر اوسه په دې لاره کې سوداګریزې راکړې ورکړې نه دي شوي دوی وایي سوداګریزې راکړه ورکړه ځکه نه ترسره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي ترسره کړي دا مهال د افغانستان 90% سوداګري زراکړه ورکړه او ترانزیت د ځمکې لاري کېږي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خې سکل بعد د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ سیړنې خې چې سکل بعد د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابر زیاتوالی راشي تر کال د جلغوزو حاصلات در وی سره چنو خوست پکتیا پکتیکا کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی او د کابل په شازده سرایکی لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ وی افغانۍ اتیا پوله یو یورو نه اتیا افغانۍ دیرش پوله یو انګلیسي پاوند اته نوی افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرش پوله زر ایرانی تومان دوه افغانۍ پنځه پنځوس پوله زر هندي روپۍ یو زر سلویښت افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه پنځه وی افغانۍ
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه ورېدل د افغانستان مسایلو تبیر ته ورګورځو او سی ونړیوال موضوع راخلو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکې په دې خاطر وژلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتوري شولې وو د فرانسې ولسمشر دغه شونکې قاتل تروریست بللې اسمت سروان او نور تفصیل
د هغه فرانسوي شونکې چې په ورستي ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شونځي دی باندې سر پرې کړل شو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله ماکرون شونځي ته نشته په هغه ځای کې چې پر دغه شونکې حمله شوه وویل یو فرانسوي نن په دې خاطر وشل شوی چې زده کړې ورکولاو د بیان ازادي شوهله پولیس وایي حمله کوونکې چې هویت نه دی سرګن شوی د دوی لوري حق محل وبشتل شو چې هڅه یې کوله وینسی او ورسته د ټپونو په خاطر سا ورکړه د لیمون رسپانې د راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پېښه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلې قتل بولي لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې لوژل شوی کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی اتلس کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوی چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یو کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلې او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له ځانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې کیږي. په دې جګړه کې لزګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو او د زرګونو نورو د بې ځای کېدو خبر ورکول شوی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایت څخه مې شپې مخ کې پوښتنه وکړه چې وروستي وضعیت څه دی.
د فعلاً د پاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمه کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمه کې موقعیت لري، شدی جنگونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کې جو مرز واک وایي چې دوی د بولان په مربوطات کې د بولان تر منډي وراخوا د جنگ په پښتې په مربوطات کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې په خارجو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پراتلونکي کې معلومات پلاس راسي او د رسنیو سره شریک شي او حکومت په رسمي ډول په دې باندې څووي. خو سپیلن جګړه د شکرګا شهر تر څنډه رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښ شي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ډاډ ورکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بي ځای سوي او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطر د ماجرون د سټ چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سوي دي. ولې د مرستندوی د روسره د دوی حلیزلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستي جلب کې خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښ وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون د سټ څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنوي سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمنه جاسپی د کابل چپ رسپونه ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکل چې د دغو غلاو په ډیرې دو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه ناکام دي. د ورسپانې په وینا امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینی او ژمنې اوسي نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. ورسپانې د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یو ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې مداخلات روان دي او په وینا یې چې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخې شي. دنیا ورسپانې پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله؟ ورسپانې لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا یې که چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نشي راوړلی باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورسپانې ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا
وخی او هیوا دولتي ورسپانی بیا د هلمند بریټ ته اشاره لیکلی چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبری کیږي. د سرمقال لیکونکو په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلای چې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستانی ملیشو د يرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې ان په شمال په ځنګړې توګه په کندوز کې هم پاکستانی ملیشو بریدونه ته زور ورکړی. ورسپانې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورسپانې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردۍ جګړې او د پاکستان يرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خبرو چې نن د بیوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کریسمس وروسته د 2021 نوي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شم غواړي ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. نور لیسمت سروان
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدی وکړه چې ترامپ وروسته یو ونی کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې بل افغانستان امریکایي پوځیان ووسی. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 29 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغل اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قومندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستان ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.5 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریه جګړې امریکا ته په 1 تریلیون او 15 میلیارد ډالر تمام شوې دي.
نن د اکتوبر 18 د بیوزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. حکومت وایي په افغانستان کې 45% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سین.
بخدا اس مجبوری آمدی مسنداری بیچارگی آمدی
د سلور اولادون و مور دیرش کلان زبایده د اقتصادی ستونزه د حواره یو د دوره پیدا کولو په خاطر سوال تا عرا شوی ده. زبایده چه میره موچی ده وای په سوال شرمیگی، خو اولادونو تا د دوره پیدا کولو لپاره دغه کار کبی.
اس مجبوری آمدیم بخدا از دچه هستم ده خیمه افتیدیم بخدا می شرمم تککایم نی چوب داره نی روغن نیار.
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 18 د بیوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 45.5 2% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره بیا پر روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید-19 له امله 83% افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د بیوزلۍ کچه هم 10% لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له 2 ډالرو نه د لږو عوایدو په لرلو سره د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزی احصائیې د شمیرو له مخې د دې هیواد 45% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېدل، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د قرنطین موده لامل شوه چې دغه شمېره 15 ته لوړه شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وای دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بیوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یوه بسته اړوندو ارګانونو ته وړاندې کړي چې له مخې یو لړ کارونه ترسره شي.